دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سویز بوریوال کاکړ مو په یو ساعت خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو د خبرونې په دوه نیمه کې درته د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه هم لرو خو تر دې هر څه وړاندې بعد دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې
سرټکی د پنجاب پولیس وايي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سرلنکای وګړي په وژنه کې په مبینه توګه ککړ او نور مشکوک کسان نیولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي د طالبانو له واکمنې دورسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغیزمنو شوزو لپاره د ضروري خدماتو سیستم لمنځه تللی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. او سم د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیس وايي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سریلنکای وګړي په وژنه کې په مبینه توګه ککړ او نور مشکوک کسان نیولې دي. پولیسو نن پر خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې په نیولسو او مشکوک کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې د پولیسو پیدا وژنه پلان کړې و. پولیس وايي له تازه نیونو سره د قتل په دې پیښه کې د نیولسو مشکوک کسانو شمیر 131 ته رسیدلې دي. پولیسو د دې پیښې په تړاو د 900 کسانو پر ضد رپورت درج کړی دی. د دسمبر پر دریمه نیټه په سیالکوټ کې د کارخانې سرلنکای منیجر پریانتا کوماره پاریدلو کسانو په وهلو ټکولو وژلې وو او بیا مړې سوځولې وو. دوی پر هغه تور پوری کړی چې توهین رسالت یې کړی خو دوی په دې اړه کم شواهد وړاندې نه کړل. په پاکستان او سرلنکا کې وژنې غندنه شوې ده. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډې په اړه تیر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پی ډی ایم د نظارت کمیټې غونډه وشوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ ترڅنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو په وړاندیزونو هم خبرې وشوې. غورځنګ وایي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې ګرانی زیاته کړې ده. دوی دا تور هم پوری کړی چې عمران خان د دانلۍ په نتیجه کې په واک کې راغلی دی خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې دي. پی ډی ایم وار له مخه د حکومت ضد د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې لاریونونه او مظاهره کړې دي. حکومت تور پوری کوي چې پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه د خپلو درغلیو په ټولو لپاره اتحاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنې دورسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغیزمنو شوزو لپاره د ضروري خدماتو سیستم لمنځه تللی دی. د شوزو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له زندانونو آزاد کړي چې له شوزو سره په تشدد تورنول. امنیسټي انټرنیشنل له شپږویشت افغان شوزو سره د مرکو پر بنسټ په یو رپورټ کې ویلي د تشدد قرباني مېرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان مدافع وکیلان قاضیان د اړوند ادارو چارواکي او د شوزو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان سیکرټر جنرال انګس کالا مارت ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني شوزي او نجونه اوس هم له پامه غورځول سوي. د خوندیتوب شبکه ویجاړه سوي او دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د پخواني حکومت پر مهال هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالي له کبله خپل کورونه پرېښول د امن په خونو کې ساتل کېدلې. خو د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دورسته د شوزو د خوندیتوب دا سیستم له منځه تللی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. د دې سفر مهمه برخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د توانایي او وسلو سوداګانی وي. د کورونا وبا خبرېدو وروسته دا د پوتین بل هیواد ته دوم سفر دی. تر دې وړاندې هغه په جون میاشت کې په جنیوا کې له امریکایي ولسمشر سره لیدلی ول. دا سفر په داسې حال کې دی چې هند د 15.4 ارب ډالره سودا لمخي له روس څخه د اس 400 فضايي دفاعي میزایل سیستم ترلاسه کول پیل کړی دی. د پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودي به نن ماښام ملاقات کوي. د هند د خارجه چارو وزیر په ټوئیټر باندې لیکلي چې د دفاعي همکاري او وړو وسلو اخیستو په لړ کې به یو شمیر قراردادونه او تړونونه لاسلیک شي. هم له دې سره د مجال لیډو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست نو کوم خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس هم د ریپورټونو په لور د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د سریلنکای وګړي د وژنې پیښې په تړاو یې تر دې وخته 130 کسان نیولې دي. دا لغوه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سریلنکا له ولسمشر سره خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې په دې پیښې کې ککړو کسانو ته به خامخا سزا ورکوي. د سریلنکا ولسمشر هم پر ټویټر لیکلي چې دی او حکومت یې باور لري چې د عمران خان حکومت به ورسره کړي ژمنې پوره کوي. په دې نور تفصیل د شانواز ترغزي په ریپورت کې.
د دسمبر په درېمه په سیالکوټ پنجاب کې د لوبو د سامانونو جوړول یو کمپنۍ یو مشر چې د سریلنکا اوسیدونکو د یوې درنې ډلې لخوا په مبین ډول د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی او مړی سوځول شوی. وژل شوی تن پریانتا دیاوادر نومېده. د دغه تن د بچ کولو لپاره هم د دغه کمپنۍ یو بل منیجر چې ملک عدنان نومېږي کوشش هم کړیو چې د دغه کوشش په بدل کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ملک عدنان ته د تمغه شجاعت یا د میړانې میډل ورکولو اعلان هم کړی. د دغه اعلان وروسته په ټویټر د ملک عدنان ځینې هغه ویډیوګانې هم خورې شوې چې د پیښې په وخت کې هغه خلکو ته چې د سریلنکا شهري وژلو ورته ویل چې دغه تن به پولیسو ته حواله کړي، ایف آی آر به هم پرې درج کړي، خو خلکو لخوا نه نه مانه نه نه اوازونه لګول شروع شي. د پنجاب د پولیسو لخوا هم د دوی په ویریفایډ ټویټر اکاونټ د دسمبر په شپږمه سهار دوی لیکلي په تیرو 1200 ساعتونو کې په دغه پیښه کې ککړ وطن نور هم نیولې شوي چې د گرفتار شوي شمیره 131 رسیدلې. په دغه پیښه د پاکستان د حکومتي او اپوزیشن ډلو لخوا یو شان خبرونه مخته راغلي او دواړه د دغه پیښې غندنه کوي. د پاکستان د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د دسمبر په 4مه په یو ټویټ کې لیکلي وو مونږ په ټولنه کې ټایم بمونه لګولي، که دا مناکار نه کړل دا به وچوي، وخت لږه د شګو په شان د لاسونه خوییږي، دې اړخ ته ډېره توجه پکار ده. نوموړي د دسمبر په 5مه یو نجی ټي وي چینل آج ته د دغه شان پیښو د زیاتېدو وجوهاتو کې تر ټولو اوله وجه داسې بیان کړه. دی وایي بنیادی مسله زمونږ سکولونو او کالجونو جوړه کړې ده، هغلته چې د شپږم نه تر د 14 ټولګي پورې چې زمونږ کم تعلیم دی هغې باندې د دوباره غور کولو ضرورت دی. د پنجاب پولیسو د دسمبر په 5مه په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلي وو دوی د سی سی ټی وی او موبایل ټلیفونونو د کالونو په مرسته ذمهوارو ملزمانو ته د رسیدو کوشش کوي. داسې ډېر تنان چې د خپلوانو کره پټ شوي وو پکې زیاتره نیولې شوي دي. په دغه پیښه د جماعت اسلامي ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نواز، عوامي نېشنل ګوند، جی یو آی ایف او نورو سیاسي ډلو مشرانو خفګان هم ښودلې دي او د دغه پیښې غندنه هم کړې ده. هم د آج ټی وی سره په خبرو کې فواد چودري د کومې ډلې نوم وانخستو خو اشاره تحریک لبیک ته وویل دغه ډله همیشه د تشدد د لارې خپلې غوښتنې او یا نور عملیات کوي. د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر او پخوانی وزیر احسن اقبال هم د دغه پیښې غندنه کړې او نوموړي آج ټی وی سره په خبرو کې ویلي دی وایي مونږ ته د خپل احتساب ضرورت دی چې مونږ ځینو ډلو ته اجازت ورکړي چې هغوی مذهب د خپل سیاست دپاره استعمالوي، د خلکو د جذباتو سره لوبې کوي او هغوی خلک په لارو کوڅو کې د سزا او د جزا ورکولو دپاره راپاروي. د پاکستان سیاسي، سماجي او زیاتره مذهبي ډلو هم دغه پیښه غندلې ده او ویل شوي هر څوک چې د حکومت اختیار په لاسو کې اخلي باید د قانون د لاندې د ورته سزا ورکړي شي، ځکه د داسې پیښو مخنیوي د وخت ضرورت دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
نن د دسمبر پر شپږمه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ کولو په اړه د پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. په دې غونډه کې به د حکومت د نسکورولو په اړه پر یو شمېر لارو چارو خبرې کیږي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا د لانګ مارچ څخه وړاندې د پارلمان له چوکیو د استعفاګانو پر ورکولو ټینګار کوي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په ریپورټ کې.
نن د دسمبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د حتمی تګلارې جوړولو لپاره په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. د دې غونډې نه وړاندې تېره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د جمهوری تحریک د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې وه چې پکې د حکومت رانسکورولو لپاره د پارلیمان نه د استعفاګانو کولو او د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په سپارښتنو خبرې اترې شوې دي. په جمهوری تحریک کې د شامل شپږو ګوندونو بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د لانګ مارچ نه وړاندې دي د پارلیمان نه استعفاګانې ورکړې شي. په دغه اړه په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي د هغوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لومړۍ ورځې نه دا دریځ لري، ولې د جمهوری تحریک د برقرار ساتلو لپاره خپله فیصله په نورو ګوندونو نه مسلط کوي.
چونکې سیاسي مشاورت کې اتفاق رائے رانغه، نو بیا مولانا صاحب د خپل موقف دی باندې مسلط نه کو او دا اپوزیشن د خلکو د غرای احترام یو کو استیفه ورنه کې تاریخ ته مونږ لاړو، تاریخ نوم اوچلو جلسې مو کې جلوسن مو کل نو مو خو همیشه دا وو چې حکومت باندې د دباو اچولو کم زرای دي کم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول بکار دي چې مونږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلانو کو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج کو، ځکه عوام د وخت ډیر زیات پریشان دي د مهنګای د لاسه د بیروزګاری د لاسه.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د وټل روستو اوس مهال په جمهوری تحریک کې شپږ ګوندونه پاتې دي، او په دغه ګوندونو کې د تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف په څلورمه نیټه په لاهور کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ډی ایم نه وټلي ګوندونه د حزب اختلاف سره په پارلیمان کې ملګري دي او د حکومت رانسکورولو لپاره د لاریونونو ترڅنګ دوی د پارلیمان لار هم کارولی شي. د دې لانګ مارچ باره کې به په شپږمه نیټه د پی ډی ایم په غونډه کې بحث کیږي او موږ سره نورې لارې چارې هم شته. په پارلیمان کې دننه د حکومت د بدلولو په اړه به هم د متحده اپوزیشن سره مشاورت کوو او د ګرانۍ په ضد به هم لاریونونه راوباسو. په روانو سیاسي حالاتو می د خبريال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پارلیمان کې د ننه یا د پارلیمان نه بهر د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت د رانسکورولو هیڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
د حکومت ختمولو د پاره سداسې سنجیده غونډه کوشش د غټو پاټو د اړه نه کیږي لګیا دی نه داسې سخکاري او دا ټول لګیا دی کوشش کوي چې بس ته ریکه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کی چې عام اولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو د پاره مونږ خپل پوره کوششونه وکړو او دې ټول په دې خبره باندې پوهې دي کله عمران خان حکومت ختمیږي په دې وخت کې نو په دې فائدہ به دې ترسي خود دې فائدہ به عمران خان ته هم رسي او دا هغه فائدہ به څنګه هغه ترسي چې هغه وو چې ګور ماته پر وخت ملو نشو او دې خلکو زړه کار ته پرې نه خدم ګینه ما خو بس اله دا کار اله را سمولو.
حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو لپاره د ټګۍ کولو تورونه په بیا بیا رد کړی دي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت به خپل عیني موده پوره کوي، خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وایي د حکومت په ضد به د دسمبر په شپږمه نیټه د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې مهمې فیصلې کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوړځیست. د دسمبر پر 3 نیټه د پنجاب په سیالګوټ کې قهرجنو خلګو د سریلانکا هیواد یو وګړی په دې تور لمړی ووږي او به دغه مړی وسوځاوي چې د دوی په وینا مذهب ته سپکاوی کړی وو، خو پولیس وایي چې د دې تور له هیڅ سره هیڅ ثبوت نشته. پولیسو په دې تور یو شمیر کسان نیولي هم دي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان افغانستان کې خلک قانون ولی بیل ثبوت تر پرو لاندې کوي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه رپورټ برابر کړی دی.
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلانکایي تن د وجنې او سوځولو په مقدمه کې یې نور شپږ مشکوک کسان نیولی دي. د دسمبر په 15 د پولیسو په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې دا کسان د ویډیو غانو او ټلیفوني معلوماتو په اساس نیول شوی دي. د دسمبر په 3 د سیالکوټ په یو کارخانه کې د سریلانکا د یو وګړي د وجنې مقدمه کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورت درج کړي او تر اوسه یې لږونه کسان نیولی دي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د تشدد دا ډول پیښې رامنځته شوي چې پکې خلک بلوه شوي او قانون یې په لاسو کې اخیستی دی. له دې وړاندې د روان کال د نومبر په 28 د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په مندني کلي کې بلوګرو وروسته له هغې ویتاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو ته اور واچوه چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي تورن سړی د حواله کولو نه انکار وکړ. دا راز هم په 400 کې سا کال د اکتوبر په 28 د یو تن تر وجل کېدو وروسته قهرجنو مظاهرینو د مبینه قاتل کور ته اور واچوه او هغه یې پکې ژوندې وسوځوه. هم په سیالکوټ کې د 2010 کال د اګست په 15 بلوګرو د غلا په تور دوه ورونه په وهلو وجلی وو. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد مقدمه درج کړي قانون په خپلو لاسو کې اخلي. په پیښور پوهنتون کې د ټولن پوهنې یا سوشیالوجي د څانګې استاد ډاکټر نور سناودین د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته ویل په کوم هیواد کې چې په ټولنیزه کچه په ناسم کار او تشدد کې ککړ کاسته بد نه کتل کیږي نو هلته خلک په اسانه بد کار او تشدد ته مایل کیږي.
کله چې سړی یو قانون پر خپل لاس کې اخلي نو هغه ګوري چې د نقصان صحیح سبب د جیل ته ځم پانسي باندې بخې ځم او سبب ادا کېږم نو دا شیزونه خلک اشاره چې بس نه دا غلط کار مه کوه. خو چې کوم ملک کې پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي نو هغه معاشره کې د دې مطلب چې دا غلط خلک ستای نه کوي دی وجنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه نړیږي ولټا ځکه چې هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي. مثال کې ته خبر کې خلکو راغې په عدالت کې یو کس وشتو او هغه نه خلک خیال کو هیرو جوړ کو هارونا مرونا غم دوه غتی چې تکړې وي د وکټري نشانه جوړ کړو جوړې ماډر خخر خکار وکړو.
ډاکټر نور سناودین زیاته کړه چې ریاست هم د سخت دریزو تنظیمونو په وړاندې نرمي خایي او د ته پکتو عام خلک دا فکر کوي چې څنګه سخت دریزو تنظیمونو ته قانون په لاس کې د اخیستلو سزا نه ورکول کیږي نو داسې دوی هم د سزا نه بچ کېدلی شي. د پیښور های کورټ د وکیلانو اتحادیه یا بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان وای په ټولنه کې خلکو ته انصاف نه ورکول کیږي نو خلک د انصاف لپاره د قانون د احترام پر ځای د خپل سوچ او خوخي مطابق اقدام کوي.
تشدد چې کوم دینو د دې خو ډیر اړخ کې دی شي چې را ولې کیږي ټولمې خدا دې چې کله په معاشره کې انصاف کم شي نو بیا داسې دونه شروع شي. امن او امان مسله دا چې کله پولیس والا شي یا دغه شي امن او امان والا چې کوم دغه دي دا خلک چې فرض کا خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي نو دې سره چې کوم دینو هغه اعتماد د خلکو چې کوم دې ختميږي نو دې وجه نه کله نه کله هغه زیاتې موشي اغوي نه نو هغه خپل هغه چې کوم دا وی کوسوي نو هغه په دې بل اړخ چاته موقع ملاو شي نو هغه وباس نو دا هغه لکه فوري سبب خو جوړ شي هغه وخت سره خداغه شاته چې کوم عوامل نو هغه دادي.
ارباب عثمان زیاتوی عدالتونه د انصاف ورکولو لوی سرچینه ده خو هغه هم د پولیسو د رپورت او تحقیقاتو پر وړاندې کې فیصله کوي او که پولیسو خپل ځمواري په خطو غنوي تر سره کړي نو په عدالتي فیصله کې هم متاثر خلک له انصاف محروم پاتې شي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا د تشدد او ورستیو پیښو په تناظر کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وړاندیز کړی چې حکومت د پټولنه کې د تشدد عوامل او د دې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي. نو مولي د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل کله د حالاتو مخنیوي و نشي نو صورتحال بلا پسې خرابيږي.
زه دا محسوسوم چې یو قومي جذباتي یو صورتحال پیدا شولې خلق د اسلام روح چې کوم دی سپیریټ شاید چې پاغې نه زیات اسلام ظواهر کې دی هغه طرف ته ډیر زیات روان دي او زما خو اوس هم دا اصرار دی چې د دې ضرورت اوس دا دی چې یو د ماهرینو قومي کمیشن د دې جاج والی چې دا صورتحال ولې دې طرف ته روان شو د دې رجحاناتو د میلاناتو اسباب سدي او د دې تدارک څنګه کې دی شي.
د ډاکټر قبله ایاز په وړاندیز لا هم حکومت سن دی ویلي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سیالکوټ پیخي په تړاو باندې ویلي کسان ارومرو مقدمه کیږي. دا راز د خیبر پختونخوا پولیسو د 400 ضلع مندرنی تانی او چوکیانو د لوټلو او سوځولو په تور واو یا مشکوک کسان نیولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبریالانو د خوندیتوب هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی څخه منظور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبریالان کولی شي خپله هر مسله ورته د حل لپاره وړاندې کړي. د حکومت په خبره دا قانون خبریالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي، خو خبریالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرې نیول کېدای شي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی وای د رسنیو سره د کارکونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نشي او په بشپړ ډول دی عملی شي. د دې اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوی قانون هرکلی کوي، خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملی کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجې خبریالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
آیډیل خو نه دی، شروعات شه دی، باقی خو لوی خبر ازوش چې کنسرن دی هغه د امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډیر لوی مسله خو دغه مطلب دا غوا چې سره چې دی د نور ګروپو سره خوستاستا لوی مسله نه دغه چې د دې څه زاد مسله یې نه انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کې ستا ما په نظر کې خو نه ستا کزه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتوائی سے بنا سے بھائی بولنا سے بھائی قانون دینا سے چیزیں نہ سمپل ہے وہ نہ تے خود تل نہیں صافی چیز غواڑی صافی غواڑی سوک رکاوٹ وانا چاہیے.
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې 35 خبرلان وژل شوی او په سلګونو نور په بیلابیل وختونو کې بندیان شوی دي. د ادارې په خپل ویب سټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې د دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت پر سره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړ شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بے ساره اقدام دی
او بڑی کمپریهنسیو
ډیر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډیره آزاده میډیا لرو. مسلمان هیوادونه وند لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسیدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبرلان لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبرلان د 2021 کال په ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبرلانو د خوندي ساتنې دا نوی قانون بې معنا بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې په کې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدلی شي. بې سرحده خبرلان وایي حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دي تعریف کړي او د دغو اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره به د هغو خبرلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدي رپورټونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلي سیمو خبرلان هم له دې قانونه ډېرې هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورټ ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کیږي چې دا قبایلي ازلانه بلکې دا غزړه فاټه ده، سیفټي هم نشته. یاره اوس پورې لښتا دا ځکه چې هغه شان اکسس ته تور راځي کېږي. فار ایگزامپل وزیرستان کې روزانه باندې ټارګټ کلین چې کوم کېږي کته د دې په ځادانه توګه مکمل ته پروت یو ریپورټینګ کوي نو تا ځان په خطر کې ده.
د پاکستان د اطلاعات وزارت تر مخه په دې ملک کې یو سل دولس څخه ډیر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او اونیزي ورځپاڼې موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نوردونکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی پرون له یو پلاوي سره څلور کسیز پلاوي سره پاکستان ته تللی ټاکل شوی چې نوموړی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته وکړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو د عبدالباقی حقانی د نننیو مصروفیاتو په اړه اوریدونکو ته وایسته چې هغوی ټاکل شوی له چا سره لیده کاته وکړي.
ډیره مننه ستاسو. لږه شیبه وړاندې د طالبانو د حکومت د پلاوی په اسلام آباد کې چې کوم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن دی هغه ته ورغلی او هلته یو غونډه کړې ده چې د پاکستان لخوا د دغه کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل هغه ته معلومات ورکړي دي. دا په دغه کې دا کوم کمیشن دی دا یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته وویل چې دغه غونډه کې پاکستان چې دوی افغان معاشرینو ته کم سکالرشپونه ورکوي 3000 ډالر مې اکبر سکالرشپ په نامه باندې نو دا غي دراتون کې پروګرام په اړه باندې خبرې شوې دي او دوا سکالرشپونه دا غي موده پای ته رسیدلې ده. دریم په اړه باندې د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته یو د مفاهمت یاداش مو یو په اړه باندې ورته یو نوې کوي راغې د پاره ورته وړاندیزونه تجاویز ورکړي دي او پاکستان دا وویل چې په دې باندې د پاکستان لخوا غور کیږي. نن چې کوم غونډه شوې ده هغه کې دا هم د ځنې په هنتونو د کډزم یونیورسيټي د غرنګ د رحم اقبال او رفاع یونیورسيټي او خصوصي یونیورسيټي د پرایویټ یونیورسيټي دغه مشران هم پکې او هغه خبرې وشوې. نو بنیادی د پاکستان او د افغانستان د موجوده حکومت د طالبانو دغه ترمنځ په تعلیمي شوبه کې بنیادی هدف تر دې سفر او سره زوړان دی د افغانستان طالبانو د حکومت تعلیم وزیر پاکستان تر راغلی او بیا خارجه وزیر هم دا غوی په پاکستان کې او پاکستان ته تګ را تک زیات شوی دی. دا بلکې لږه شی وړان دی چې کوم سره میاشت د افغانستان دا غي چې کوم مشر دی متی الحق خالص هغه هم د پلاوی په مشرۍ باندې پاکستان تر راغلی دی او داسې د تګ را تک د پاکستان او د طالبانو د حکومت د وزیرانو تعلق زیات شوی دی.
طاهر خان صاحب، دغه پخپل د طالبان حکومت چې تر اوسه لا د پاکستان په ګډون په نړۍ کې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د هغوی لپاره تاسو څومره مهم بولئ دغه تګ راتګ له پاکستان سره زیاتوالی؟
زما دا نظر دی چې دا وخت پاکستان یوازنی هیواد دی. نورم لکه خود پاکستان به ذکر زګم کو ډېر سفرونه د افغانستان د موجوده طالبان حکومت د پلاو تګ راتګ بیا چې ویل پاکستان دا وخت یوازنی هیواد دی چې د افغانستان سفارت او د افغانستان چې کوم کونسلګری دی هغه د طالبانو په کنټرول کې هغه رسمي اغست دی او دلته اوس چې کوم په اسلام آباد کې دا هغه د طالبانو استاد دی هغه اوس رسمي ناظم الامور دلته دغه په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان آباد کې غونډه دی او هغه ته پاکستان کې چې کوم بیا بیان خبريږي بیانونه خبريږي نو پای کې دغه رنګ یادونه کیږي. نو لیکن زه اوس کابل نه هم نن راغلم او کابل کې ارتچ کم چارواکو سره ما وکتل نو الته هغه دا داوم کوي چې اوس څنګه رنګ څنګه چې پاکستان تر لګېلې دي د سه اوس هغه پلان لري چې هغه متحده عرب امارات ته مولېږي. قطر سره ما وردل دا طالبانو نه الته چې قطر سره نه دي بلکې روس خبرې هم پکې وکړه چین خبرې هم پکې وکړه چې ډېر تخپل استاد لیږي لیکن څنګه چې پاکستان ته دا غي درته کارونه شو شوې دي ته ما خل داسې خپل ګمان کوم لیکن د سه دا غي پلان لري او پاکستان خو رسمي نه دي د طالبان حکومت منلي لیکن دلته غي د ښکاری چې د پلاو د تاګ تاګ د نسبتا د نور هوادونو په نسبت زیات شي ولې دا غي دلته راتګ.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دوه نیمه بجې سوی دی. ل عبدالحی کاکړ زخه د خبرونو لنډی زور.
د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سریلنکایي وګړي په وژنه کې په مبینه توګه ککړ اووه نور مشکوک کسان نیولي دي. پولیسو نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په نیول سو اووه مشکوک کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې د پولیسو پیدا وژنه پلان کړی وه. د ډسمبر پر درېمه نیټه په سیالکوټ کې د یوې کارخانې سریلنکایي منیجر پریان تاکومار پارېدلو کسانو په وهلو ټکولو وژلی او بیا یې مړی سوځولی و. دوی پر هغه تور د مذهب سپکاوی ولګوي، خو په دې اړه یې کوم شواهد وړاندې نه کړ. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه تېر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پی ډی ایم د نظارت کمیټې غونډه وسوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ تر څنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو په وړاندیزونو هم خبرې وشوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالو د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دغو ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې د زندان آزاد کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن ول. امنیسټي انټرنیشنل له شپږو ست افغان مېرمنو سره د مرکو پروزر پر بنسټ په ریپورټ کې ویلي چې د تشدد قرباني مېرمنې هم د راز د امن خونو مسولان، مدافع وکیلان، قاضیان، اړوند ادارو چارواکي د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. د دې سفر مهمه برخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د توانایي او وسلو سوداګانې وي. د کرونا او باغ پرېدو وروسته دا د پوتین بدلواد ته دوم سفر دی. تر دې وړاندې هغه په جون میاشت کې په جنیوا کې له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره لیدلی و.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید. اوریدونکو سم تاسو د مشال ریډیو دوه اونیزي خبرونه وړاندې کول. لومړی به قانوني لاري خبرونه ووري او له هغه وروسته به د رڼا پر لور خبرونه ووري. نو لومړی هم تاسو او هم قانوني لاري خبرونه. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه قانوني لاري اوري. ز بوريوال کاکړ مو د قربه په سرکلې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې سرکار مزکی څنګه تر لاسه کوي. آیا د دې لپاره په عین او قانون کې څه وضاحت سته او کنه؟ که سرکار ته د یومزکی ضرورت سي، نو هغه به له مالک څخه د دې مزکی اخیستو لپاره څه کوي؟ ایا سرکار پر دې تړلې دي چې د مزکی اخیستو لپاره به د خپل ضرورت وضاحت کوي او کنه؟ ایا د مزکی مالک د مزکی له ورکولو انکار کولای سي او کڅنګ؟ کچيري د مزکی مالک د سرکار لخوا د ورکول کېدونکو قیمت څخه خوش نوي، نو بیا باید څه وکړي؟ دا اولدي سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونی ترپای را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شاید په خپل سیمه کې په وار وار اوریدلی وي چې دامزکه د سرکار ده یا د حکومتي مزکه ده. اوس پښتنه ده چې خلک خو د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر دې مزکه آباد دي، نو له سرکار سره دامزکه لکوم راغلي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي سرکار په بنیادی توګه مزکه نه لري، مزکه ټولي د ولس ملکیت وي.
دا آرټیکل 222 ته پاره کې دا خبره سوی ده چې هغه مزکی چې کوم ملکیت نه لري هغه به د سرکار اوس ملکیت نه لري. دا یو ډیر مهم لفظ دی جو پرېښې ده چې ملکیت نه لري. ولی په بلوچستان کې او په جنوبي پښتونخوا کې خاص کر هر مزک مالک نری لکه ما ساتول دکومنت په بنیاد باندې د کلاس اسلام زکه سي د کلاس فلای کې سلور پنځه کو پراتی دي جلال زئی یا جو زئی یا مرزئی یا بنور راځ کومه پراتی یا غو خپل سر تقسیم کړی دي د غو خپل سی او خپل خواو خپل رګبه سر معلومی دي دا غرنګ مطلب زله پوسټان تحصیل سره زما تعلق ته په پوسټان کې دا شاملات مزکه مجور توای په هغه باندې د قبایل او اک تسلیم سو هغه وو وشل سو له مثال زما یو کې بلاته زنا سر دلته یو کور پروت په کارانو مس کې لیکن مات
قانون پو عبدالرحیم وزیر وای سرکار د مزکی په برخه کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره باقاعده قانون جوړ کړی دی او د هغه لمخې له خلکو مزکی اخلي
لینڈ ایکویزیشن ایکټ دا شایوی چې چرته هم په کم ځای کې زمکا او سرکار ته په ضرورت راشي کنه نو دوی یو قانوني طریقه کار اختیار کړي دی هی قانوني طریقه کار لاندې حکومت زمکه اخستی شي د لکه فرض کا په یو ځای کې سو سرکار وایي چې ضرور جوړوم کنه یا په کوم ځای کې زه ډیم جوړوم یا پارک جوړوي نو هلته آبادی وي نو د دې لپاره دوی هغه ځمکه اکوایر کوي ځان ته اخلي نو حکومت هغه ځمکه دوی په دې طریقه باندې اخستی شي
آیا د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د دې لپاره څه وضاحت شته کنه چې سرکار به له ولس څخه مځکه څنګه اخلي ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي آئین په دې اړه وضاحت کړی دی خو سرکار باید مالک ته د هغه د دې مځکې قیمت ورکړي
اغمزکه کچیرې د ولست مقاصد د پاره د لکه روډ جوړیږي یا اسپیټال جوړیږي یا سکول جوړیږي نو بیا په هغه کې ستاسو خرڅلاو اختیار ختم سی بیا به ته خامخا خرڅې خدایغه خرڅلاو هم به طریقې کار دی وخت طریقې کار دی چې باقاعده په هغه باندې کمیشن چې یو قانون د اکوزیشن مجورته وای هغه ته باقاعده ای سی ای ډی سی چې هغه مارکیټ ویلیو اخی د مزکی قیمته هغه مومندونه نه لکه اسونس په بازار کې قبار الداسی چې بالکل مفتم نه زنه خو د څه یو وزور کوي لیکن که حکومت پرایوټ مقصد لپاره کی پاره کې د دې اختیار څخه کې د خصي کې نه خص
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د ملک اولس په قانون کې پر دې مکلف دی چې د ریاستي ضرورت لپاره به خپل مزکه خامخه پر ریاست خرڅوي
چې کوم خلک التا اول نه وسیږي یا چې وسیږي نه د چا زمکی دي نو دوی باندې کا حکومت وخت یا ریاست ته دا پابندی لگاولی دا یو قسم دی دا قانون د لارې دا به خامخا ور سره مانی چې جون کې سرکار ته د غزمکه په ضرورت نو دیږي مارکیټ ویلیو به ډیټرمن شي هغه به دوی ته چې کوم متاثرین دي افیکټس دي هغه ته به دیږي موعظه ورکي او په غن آباد به دوی دیږي کوم قانوني ډاکومنټیشن دی هغه به وکي او په آباد به د غزمکه حکومت ترلاسه کی دوی نه دوی ته خپل موعظه ورکي
ایډوکیټ حبیب الله ناصر د مثال په توګه وای کچيري د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې حکومت په یو سیمه کې اقتصادي زون جوړول وغواړي نو د هغې سیمه خلک د دې مقصد لپاره د خپل مزکی لور کولو انکار نسی کولای
د سی پیک شاو خاصی کم زون جوړیږي هغه کوم ساتو ویل هغه د پبلک پرپزز په مت کې راځي نو هغه د لپاره لکه بایلو سره یا لغه شخصي مالک سره اختیار نه سره وي ورکی خامخا به خرسي فرق هغه بدار اوري چې ولسی پرپز د په ولسی مقاصد د لپاره ته نو چې زون د انډستریال زون دوی راوړي دلته لګي او دوی وایي چې دلته جوړو دا د لپاره لیډر او خلکو سره ډیر خت ختم ځکه دوی اکوایر کړی دي نو هغه دوی وایي زاده انډستریال زون د دادا دی لکه د خلکو د لپاره د هغه د ترقی لپاره د لیازت او سی مقصد لري لیازه د دې لپاره خصلاو لازمیت
د خبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ریاستي ادارو د دوی مزکی د دوی له خوشي پرته په خپل استعمال کې راوستي دي ایډوکیټ رحیم وزیر وای لکه څنګه چې د قانون لمخي ولس پر سرکار د مزکو له خرڅولو انکار نسی کولای همداسي سرکار په زور یا په ډیره کمه بایا له ولس څخه د هغوی مزکی نسی اخیستلای
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ډیر مهم یو بیس وو شو د چیف جسٹس اتر منلا صاحب عدالت کې پدې کې د فدرل ګورنمنت امپلایز هاوسینګ سوسایټی دا د حکومت یو سوسایټی دا د غې دلتا پدې څو مختلف ځایونو کې چې کوم اول نمشته خلکو د غې نمزه کې نیولې وي دا عدالت راغلل عدالت بیا په صفه الفاظو کې ورته وی چې ګوره قانون دی آئین دی
چې کوم اصلي طریقه کار دی تاسو په هغه باندې ځمکه انداخستی د خلکو نه تاسو الفاظ دا و چې اونې پونې مطلب دا دی چې صرف د دوی سترګې ورپورې کړې دي دومره څه پیسې هم ورکړې دي نو دا چونکه په مارکیټ کې داسو ډېر زیاتې کړی دی خلکو سره مقصد دا دی چې هغه خلکو خو نکات ډېر پخوانی موروثي مځکې بهوي نو حکومت ته زبردستی نشي کولای په دې کې کنه حکومت زبردستی نشي کولای د هغې بجې کم خلکو چې کمه مدا ده که هغه چرته په مطمئن وي ورکولو کې ډېره شته که مطمئن نه وي نو دوی دپاره لار دا ده چې دوی عدالت ته تلای شي او په عدالت کې خپله مدا هلته وړاندې کولای شي په دې انداز کې چې دغه ځمکه ده دغه قیمتي ځمکه ده د دې سټریټیجیک پوینټ دی یا مقصد دا دی چې د کمرشل استعمال لپاره هم هغه کېدی شي نو په دې حوالې سره د دې ځمکې قیمت ډېر زیاته نو حکومت هم بیا په دې ځای کې پابند دی چې کومه اداره ورزي هغه ځمکه اخلي د دې خلکو ډیمانډ مطابق باندې به دې ته معاوضه ورکوي په زور زبردستي چې چرته هم نشي نیولی د ځمکه یوه اداره ته هم دا اختیار نشته چې شی به زبردستي ونیسي
په پاکستان کې یو شمیر او په ځنګړې توګه شاري سیمې داسې دي چې هلته مزکی لول څخه اخیستل شوې دي او بیا ور باندې سرکاري ادارو کاروباري ودانۍ جوړې کړې دي ایډوکیټ رحیم وزیر وای د پاکستان سپریم کورټ په دې ورستیو کې د یو مقدمه پر مهال دا خبره واضح کړې ده چې سرکار به د یو مقصد لپاره اخیستل شوې مزکه د بل مقصد لپاره نه کاروي
د سپریم کورټ کراچی رجستری کې جسټس گلزار احمد یو کیس اوریدا کنه نو کیس یې اوریدا نو الته کې دی ورته وې چې دا چې کوم مونږ ځمکه دا غوړ پر اور کړی دی هغه ریاست ور کړی دی دا فوج د پاره کنه نو دیږي کس یې راوغوته نماینده نو چې مونږ خو دې د پاره درکړې وي چې تاسو به د ډیفنس مقاصد د پاره استعمال وای کنه نو تاسو خو په دې کې شادي حال جوړ کړی دی سینما مو جوړ کړی دی نو تاسو یې کوم ځمکه اکوایر کړی دی د ځمکه خو مقصد بل وو چې تاسو ریاست درکړی دی او تاسو خو بدل د کلبونه پکې چلاوي په دې کې تاسو سینما هالونه چلاوي په دې کې خو کمرشل اکټیویټیز پکې کوي نو د کټ اندر دې را مقصد نه دی چې تاسو ریاست ځمکه درکړی دی او تاسو دې مقصد نه علاوه د بل مقصد لپاره استعمال
د ویل چې که ریاست له یو چا څخه د څه ناڅه مقصد لپاره د مځکې اخیستل غواړي او د مځکې مالک د ریاست لخوا پر ورکول کېدونکې قیمت خوښ نه وي نو هغوی کولی شي چې عدالت ته ولاړ شي
چې کله هم دوی کیس وکړي نو په دې کیس کې یوه خبره ده چې آئین دا وایي چې آئین د هر شهري د جان او د مال تحفظ کوي چې د زندگی به محفوظ وي او د کم املاک د مال دا به محفوظ وي اوس مال محفوظ کول دا طریقه ده چې د یو سړي جایداد دی هغه که په دته میراث کې راغلی وي که د په بیا اخیستی وي اوس هغه چې کم د ده میراث دی هغه نه څوک په زور زبردستي نشي اخیستلی
نوموړي د دې نور وضاحت کولو لپاره په اسلام آباد کې د فیصله سوي یو مقدمه مثال ورکړ
نن سبا په کم مقاصد لپاره مختلف ډپارټمنټس د ځمکې اکوایر کوي یا په کم انداز کې دوی وایي چې موږ ته ضرورت دی او په دې باندې ډېر سوالونه اوچتېږي چې دا خو تاسو د عامو خلکو ځمکې صرف د قبضه کولو کوشش کوئ که نه نو په دې باندې اول سپریم کورټ چې کم ریمارکس وو په دې کراچی رجستري کې نو دا شعارونه ډېر واضح شول چې د ځمکې اکوایر کول ته کېدی شي مزید اوس مخ ته دوی یو بل ترتیب جوړ کړي یو طریقه کار پارلیمنت پاس کړي چې عام خلکو ته تحفظ ملاو شي او عام خلکو ځمکې څوک داسې نه قبضه کوي چې هغه دوی ته نقصان یې پکې
د ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا په کار ده چې د ولس د ژوند او مال ساتنې لپاره د ملک پر آئین په پوره توګه عمل وسی
زمونږ آئین چې کوم دی د بنیادی د ټولو قوانینو مور ورته ویلی شي هغه چې کوم د انسان د زندګۍ او د املاک مال تحفظ کوي نو زه دا وایم چې د مال تحفظ د یو انسان د ځمکې د جایداد د تحفظ ډیر زیات ضروري دی که چېرته بلا وجه څوک اخلي یا که ریاست وي یا که یو انفرادي کس وي د دې مخنیوی پکار دی
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د سرکار لخوا د خپل ضرورت لپاره د مزکو اخیستو پر قانوني طریقې کار او په دې لړ کې د مزکو د مالکانو پر قانوني حقوقو د قانون پوهانو خبري ووریدي بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښکوم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوړیاس قانوني لارې خبرونه مو ووریدا او سم تاسو ته د مشال ریډیو بل 19 خبرونه د رڼا پر لور وړاندې کوو. د دې خبرونې قربانه انیسا اجمل ده.
اوریدونکو د رڼا پر لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. د ارغزو ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې په دې ضلع کې له 500 زیات د جنکو داسې سرکاري سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاد ده. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د یوې استاد له وجې ټول ماشومان زده کړې نشي ترلاسه کولی او وخت یې ضایع کیږي. د ارغزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلع مشر نبیله ناس مشال ریډیو ته ویل چې په بره ارغزو کې د استادانو کمی زیاته ده. هغې دا هم ویل چې له دوی سره تر اوسه د 500 زیات داسې سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاد د ټول سکول لپاره ده. نوموړي وویل چې د تاسو د کمی مسأله زیاتره په پرایمری سکولونو کې ده.
زیاتر موږ سره چې کوم دي کنه خاص کر هغه کوم دي اپر کوم دي هغه کوم شته دل کلور کوم شته دل داسې پرایمری کې کوم مسله لري کنه ځکه چې پرایمری والا چې دا ریکروټمنټ کیږي کنه ایټه پترو راځي 12 سکیل باندې سره لکه اپائنمنت کیږي او 15 چې کوم دي دا پوسټ ویکنٹ پاتې وی پروموشن ته نو موږ سره لکه دا پوسټونه اوس 15 سکیل والا پوسټونه موږ سره ډیر دي او 12 سکیل کې داسې دي چې هغه ځین د سکول نه جراغه دواړه خالی دي 12 خالی دي 15 خالی دي نو دې د وجه چې کوم سکولونه کې موږ سره 12 سکیل ټیچر ده بس هغه سنگل سکول ټیچر ده ان کې سره کله کو ته لاړ شي بس به دا مسله جوړ شي سکول په شاته بنديږي کنه.
نبیله ناس تا هم وایي چې په ارغزو کې د جنکو د سکولونو د خزینه استادانو په ګډون ټول شوخه 1200 سرکاري ملازمین دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال په ارغزو کې د جنکو یو سلواویا پرایمری، اته سلویخت میډل، نه های او دوه هایر سیکنډري سکولونه دي. نبیله ناس وایي چې د لکانو په مقابله کې د جنکو سکولونه کم دي.
اوس موږ هغې د پاره بله طریقه ګورنمنټ هغه کړې ده چې هغوی وایي چې تاسو پی ټی سي تھرو هایرنګ باندې تاسو کس اغستی شئ نو هغه موږ دې په سلسله کې لکه بلکې ډی یو چې کوم دی زموږ هغې وایس میسیجونه هغه کړل که نه او خلکو ته یې هغه ورکړه چې کنکه لوکلي او ان کیس لوکل ملاو نه شي او رکځي خلک که نه نو خیر که نان لوکلي وي نو هغه چې څوپور د ایټا کینډیډیټ موږ ته نیم ملاو که کالي که دوی که درې که نه هغه پوسټونه فیل کیږي نو هغه پورې هغې هر سکول د پاره هغې اپلای کولی شي. دا ګورنمنت پی ټی سی زموږ پی ټی سی اکاونټ ګورنمنت هغه دی که نه د 25,000 سیلری به دې ته پرایمری ټیچرې ته ورکوي.
د ارغزو اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې اکثره استادانې د نورو سیمو نه برتې شي او هغوی د امنیت په خاطر په دې ضلع کې استادې ته زړه نښه کوي نو اکثره په رخصتیانو وي. په ارغزو کې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوونکي خالده ارغزی بیا وایي چې په دې ضلع کې سکول ته د تلونکو جنکو د تعلیم شرح 83% ده. هغې زیاته کړه چې په بره ارغزو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکولونو ته زیان رسېدلی و چې له وجې سکول ته د تلونکو ماشومانو جنکو شمېره کمه ده.
نو اپر اورگزئی اسکولس چکم دی التا تعداد زیاد نہ دی اسکول گوئنگ فیمیل اسٹوڈنٹس والا بیکاز التا سو ڈیمیجز شوی دی ڈیو ٹو دا وار اگینسٹ ٹیرر او دین علاوہ چکم دا لوور اورگزئی اسکولس دی التا چکم دی اگر ٹول آلموسٹ آل اسکولس آر فنکشنل ٹول اسکول فنکشنل دی او اورگزئی ڈسٹرکٹ کے آلموسٹ 30% دی اسکول گوئنگ فیمیل اسکول گوئنگ ریشو.
په ارغزو کې د 2010 او 2014 کلونو په منځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو. د دې ضلع اوسیدونکي وایي د ارغزو په زیاتره برخو کې په پوځي عملیاتو نامنۍ کې وران شوي سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي چې پکې یو شمېر د جنکو هغه هم دي. په ارغزو کې د تعلیم یو بل مبارز عیسی خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د معلوماتو تر مخه په دې ضلع کې دا مهال د هلکانو 40 او جنکو 20 سکولونه غیر فعال دي. نوموړي زیاته کړه چې د سکولونو د غیر فعالېدو یوه وجه د استادانو کمی هم ده.
حکومت د دې ولا کوم سټاپ دی نو هغه بالکل نو نکل دی د پېښور د چرسده یا د کوهاټ خلک دي نو هغه په وخت مطابق ډیپین کوي نو بل حکومت لوکل خلک دي نو هغه ایجوکیشن نشته نو دې د واجه ګوره دا کوم څه د پیمل تعلیم دی نو دا په دې خلکو باندې دا سرت غورځي هلته بالکل یو خپل لوکل ډیر کم مثانی دی هغه به لوکل ملو شي او بل جو خبره ده کې خاص کر ریډیو صاحب چیرہ مو دے پارا ایٹا سو سو زالے مو ایٹا ٹیسٹ ارینج کرل او دا چی پی میل نشتا چا دا کم ٹیسٹو ناری چا دا پاس کی چا دیو خپل مکمی خلق مو خپل سکولونو کے ایس جیس کو او برحال مو یو چیرہ دا کم ٹیسٹ دا خلق پیل کئی یا دا پی میل پیل کئی نو دیو دا پارا پکار خاص کر یو کٹا و تا وسطی او آر سڑے گورا چا کور کی خام خوا آر یو مثال یا کلی کی یو میسوی او دا میس دا واجب دا کم چا دا زائی خلق تی دا به خپل پیمل سکولونو تم لګی دی میس ته واجب بیا لګی د حکومت څخه پر بالکل ماغه صرف اخبارونو او بیانونو پر محدود دی ای سیم نه دی کړی بالکل ایجوکیشن بالکل زیرو برابر دی خاص کر پر وګړو کې.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لارې هم اوریدئ شئ. طریقې سدا سدا د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه درته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې د اورګزو ضلع د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د اورګزو د تعلیم محکمې چارواکي وایي درې کاله مخکې د اورګزو ضلع په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره 2.5 زره وه چې اوس 23 زرو ته رسیدلې ده. د دوی په خبره د تعلیم په وړاندې لوی خنډ په ځینو سیمو کې بد امنی ده چې لکه بلې په استادانو زده کوونکو کې ویره ده. د ښځو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه اورګزی وایي چې په دې سیمو کې حکومت د تعلیم د لازمي کولو تر څنګ یو شمېر نورې ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. نوموړې زیاته کړه چې په اورګزو کې په سکولونو کې د سهولتونو کمی، غربت او کلتور له وجې هم خلک خپلې لوڼه سکولونو ته نه استوي. هغې زیاته کړه چې تعلیم یو بنیادي حق دی او باید ریاست اولس ته د بنیادي حقونو ورکولو خپله ذمهواري پوره کړي.
څورو پورې خبره د ایجوکیشن دی نو څورو نوې مست ایریاز دي هغه ټول هم د صورت حال نه تیریږي خو ډېر زیات کوم پاتې ڈسٹرکٹ سی اغا ایجوکیشن لحاظ سرا اغا سوچ کو مومن دی اور بے غنم دی زیاد صورت حال سے کم خراب دی اغا دا اورک سی دی واقعی دا ٹولو ایجوکیشن صورت حال خراب دی ام میل اور ام فیمیل کا زنانہ دی اور کالکان دی دوڑ اسکول نو حالات خراب دی خود بیا اسپیشلی سرنگ ٹولی دنیا کی بھی بیا ٹو ڈیر زیاد سکم سفر کی گی اغا خزی بھی ویرے چخص و ایجوکیشن تا خلق دورا زیاد توجہ نہ ورکی.
د اورګزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلعي افسر نبیلا ناس وویل چې حکومت د غلطه په یو شمېر سکولونو کې د بیا ودانۍ کارونه پیل کړي او هیله ده چې ټول به صرف فعال شي. نبیلا ناس زیاته کړه چې دوی له اورګزو څخه د استادانو د برتیانو لپاره اشتهارونه ورکړي هم وو خو چا ورته هم درخواست ونه لیږه نو مجبور شول چې د نورو سیمو جنکې پې برتی کړي.
پلکانو ډیر دل ته خو ناشته دي چې دا بعد چې مړی دام ډیر را خو چې راشته بعد شي شو لو کنه ول حکومت خور نور سوچینو د سکار دی وای کنه چې دا تاسو لوکل باغستې کیږي ا لوکل چې کوم ای ډاټا سٹور کې هغه غي پکې خا مخه باغ ټیسټ دغه دومره ګران چې هغه سو پاس کولې شي نو دې د وځه په سونو مت بیا بیا وکړ پاتې کیږي بس دا دوه ځله دا مت وکړ پاتې شو نو ملګر ټول دا د سیمل کې موږ سره سنگل سکولونه ټیچران شته د میل کې خای خواران چې سکول هغه چې سکول په شاته باندې شي نو که څه پښتنه دا حال لته پښتنه به څه مړه کېته پښتنه خو څه بچیږي خو اپوائنمنت نه دکېږي اپوائنمنت کوو چې هغه اپوائنمنت کرایټیریا باندې څه پوره کېږي نو څه نو هغه د وځي پاتې ارسه.
د اورګزو نه د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي غزن جمال مشال ریډیو ته ویل د زیاتره سکولونو د بیا بدانۍ کارونه پیل شوي دي. حکومت غواړي چې په دې سیمه کې د جنکو سکولونو ته زیات پام وکړي. نموري زیاته کړه
زه دیوم دې کې زړه باندې کې یو کلیریفیکیشن ضروری ده زمونږه کتاسو پر کیپټا سکولونه وګوره نو پر کیپټا مطلب لکه آبادی مطابق کتاسو هغه ګوره کنه په کاغذونو کې د هغه نه زیات سکولونه زمونږ په ماج درز لاکې دي چا پکې اجرې جوړې کړې دي چېرته پکې استادان نشته چېرته په کاغذونو کې سکول شته خو حقیقت کې نشته نو مخکې نور نوي سکولونه جوړولو نه مخکې ضروري خبره دا ده څه کم دا زاړه جوړ دي دا خو مونږ مخکې ټیکو کنه نو مونږ په فیمیل ایجوکیشن دی یا میل ایجوکیشن دی مونږ دې کې بایفیکیشن نه دی کړی خو د کې مونږ اولنی کوشش دا کړی دی څه کم ډیفیشنسی زمونږ آیا د زنانو سکولونو کې دي یا زمونږ په هغه کې دي که د هغې په ټیچرس کې نو مونږ ټیچرس فرسټ اولنی کال کې 790 استادان مونږ په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې صرف اور اگزی کې اغستی دي و سره مزید یو 500 استادانو اشتہار مونږ اوس ورکړی دی نوی جاب لپاره نو مونږ هغه کې داسې کړی دي چې مونږ خپل ټول اور اگزو کې مونږ خپل ټول سونه سپینې هغه مونږ میپ آؤٹ کړی دي هغه کې د قوم مطابق بیا مونږ کتلې دي سلکه یو څو زمونږ داسې قومونه دي چې هغه دی کې زمونږ سکولونه په نسبت نورو قومونو زیات دي نو څه کم کې بیا کم دي لکه زه به تاسو ته اگزامپل راکړم اوس ماموزه کوم تاسو وګورئ نو دې کې 7 پرائمري سکولز دي د جنکو اور ان پرائمري سکولز دي د علاقانو د جنکو د پر دې کې مونږ سره یو میډل سکول هم نشته نه های شته نه های سیکنډري شته اور دا زمونږ تقریبا په کومون لحاظ باندې دا زمونږ دریم نمبر ټولو نه غټ کوم دی ماموزه یې څه دی نو مونږ اوس کم از کم دې اوو سکول کې یو سکول مونږ اپګریډیشن د پر ورکړی دی
اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه تاسو د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ تر راتلونکو بل خبرونه پورې را ل اجازه راکې د خدای پامان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.